کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشاین نن سه شنبه د 1399 کال د قوس لیندې شلمه د 23 کال د دسمبر 11 د صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خراغ لاستویم وړاندې اورئ چې په کابل کې نن یو موټر بم حمله شوې ده. په دې حمله کې څلور افغان پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هموري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. او د برتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې برتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. دغه راپورونه تر خبرونو وروسته خبرونه فرشته جلال ځای وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي. په پغمان کې نن چاودنه شوې ده. د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن له یو شمېر اروپایي رهبرانو سره ګوري او پر برگزیت خبرې ورسره کوي او ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته د راتلونکي کال لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د خپل پارلمان غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امن هڅو د سیمې په هیوادونو کې د همکارۍ نوی ټکی پیدا کړی. د سیاسي روغې جوړې لپاره د ټولو خواوو ګټې یو کړي دي. قریشي وویل ښې پایلې ته د رسېدو لپاره باید د امریکا او هند په شمول ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې د شو پایل ته د رسیدو لپاره باید امریکا، هند او د سیمې هیوادونه خپل رول ولوپوي. د قریشي د دې خبرو په جواب کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل:
منګه هیله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
په دې اړه نور جزئیات ورسته اوریدلای سي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو څلور تنه وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار په قلعه حیدر خان سیمه کې شوې ده. نجیب دانش وویل چې د حملې ډیر جزئیات لا نه دي ورته معلوم، خو هدف یې د افغانستان امنیتي ځواکونو. په چاودنه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هم لا څه نه دي ویل شوي او مسؤلیت یې لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د برتانیا صدر اعظم تریزا می بنن د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. تریزا می بنن په حق کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره ګوري او بیا به د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره د کتلو لپاره جرمني ته ولاړه سي. د برتانیې صدر اعظم پرون په خپل پارلمان کې یو مهم رایګیری وځنډوله چې د پارلمان ډیر غړي په قهر کړل. ټاکل شوی چې برتانیې د مارچ په میاشت کې له اروپایي اتحادیې ووځي. د اروپایي شورا مشر ټینګار کړی چې د دې اتحادیې 20 نور غړي باید نور له برتانیې سره د برگزیت پر موافقه باندې له بیا بحث او معاملې ډډه وکړي، خو ویلي دي چې له برتانیې سره به له اروپایي اتحادیې په وتلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوکاک پرون وویل چې دا مرستې به 40 میلیونه یمنیانو ته چې د رواني جګړې له امله متاثره شوي دي او د دغه هیواد په سلو کې اویا وګړي دي ورسول شي. هغه خبریالان ته وویل چې په یمن کې بشري وضعیت په ناڅاپي ډول په خرابېدو دی. لوکا کوویل چې ملګري ملتونه د سویډن، سویس او امریکا په مرسته د مرستندویو هیوادونو د کنفرانس په درشل کې د 4 میلیارد ډالره په سپنی غوښتنه کوي. دا کنفرانس به د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې په ژنیو کې جوړ سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر هم دا راسیل څرګنده کړي چې په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې روانې خبرې به نتیجه ورکړي. په یمن کې له تقریبا څلورو کلونو راهیسې روانې جګړې زرهاوو کسان بې کوره کړي دي او ویل کېږي چې لږ تر لږه 8 میلیونه انسانان چې اکثر ماشومان دي د سختې قحطۍ له امله حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دي. ایو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې روسیه غواړي د شمالي سټریم یا نارت سټورم سټریم 2 په نوم د طبیعي ګاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګه کړي. د انرژۍ د سرچینو په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرانسیس فانون پرون وویل چې روسیه د اروپا د لویدیځ خواته د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي او غواړي چې اوکراین خپله ولکه کې وساتي. نارد سټریم 2 پروژه له بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیه ګاز مخامخ د اوکراین لاري لویدیځ اروپا ته رسوي. دا پروژه له اوسني پایپ لاین څخه چې په اوکراین کې تیریږي بیله ده. متحدو ایالاتو له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې یا د بالتیک سمندرګي له لارې د دغې پروژې مخه ونیسي او یا یې پلان بدل کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو د 12 بجو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتي.
معلومات تازه ما نشان میده که بهتری افراد 4 تن شهید و 6 تن زخمی.
دا هماره چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له پاکستان غواړو که څوک د افغانستان د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ممانعت دی ونه کړي.
منګه هیله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
د هلمند د مرکز لخکرګاه ښار څلورمه حوزه له څلورو کلونو وروسته بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د پروګرام په دویم برخه کې هم روغتیا د ژوند شتمني خپرونه درته لرو. ازو لمړی موضوع ته د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې د امنیتي ځواکونو لکتر لګه څلور سرتیری وژل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار په قلعه حیدر خان سیمه کې شوې ده. اجمل تورمان په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات هم راټول کړي دي. تورمان سپ ستریم شي پروګرام ته په خیر راغلی. راته وایي چې دغه حمله څنګه شوې او هدف یې څوک و؟
بله سنګزه سپتاسي او د ازادي راډیو وروډونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکسمه شته. هم ویل نن سهار د پغمان په قلعه ایدرخان کې یو حمله شوې ده. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي خو د چي نویت څو د دغه حمله رويټرز خبري اژانس او امنیتي سرچینې د نوم نه خوده په شرط ویلي چې دا یو موټر بم حمله و او په افغان ځواکونو شوې ده. نجیب دانش د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نیواز ازادۍ رړته دومره ویلي چې په دغه چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. خو دا چې عملت څه ډول وه په دې باندې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرې چیرې ښاغلي دانش څرګندونې هم واورو.
20 دقیقه انفجار شوه د طلایي درخان مربوط به ولسوالۍ فرزو. احتمالا انفجار امنی انتحاری باشه. هنوز نوعیتش مشخص نیست. بالای نیروهای امنیتی افغانستان است. 4 نفر شهید داریم.
دا چې ویل هم ویل کیږي چې ممکن دغه امنیتي ځواکونه چې باندې چاودنه شوې ده د ملي امنیت ځواکونه وي. هڅه موږ په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت نظر هم واخلو. هغه ویل چې وروسته به په دې اړه باندې څرګندونه کوي شاید هم په یو خبری کانفرنس کې. خو دا چې په دغه عمله دقیقا په چا شوې تر اوسه پورې جزئیات
نه مننه کوم
په دې مسؤلیت هم تر اوسه پورې چا نه دا اخیستل.
کور ودان اجمل تورمان ول کابل راغلی له مکسره خبرې کولې و موریدل چې په کابل کې په یو چاودنه کې لکتر لګه څلور افغان سرتیری وجل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دغه چاودنه په پغمان ولسوالۍ کې شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. د دغه شورا مرستیال قاضي امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل باید پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي او د کوم بل هیواد د مرستې ممانعت هم ونه کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقات د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولی شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوس غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده. موږ د دې موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان له توانه نه دی پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل لاره ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې په راوستلو کې موږ سره مرسته کولی شي د افغانستان ولسونه ورته خوشحاله کېږي او طلبای کوي. نو ځکه موږ وایو چې هنم یو د هغه جملې نه ده هیوادونه نه ده چې د افغانستان سره ډېرې همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسېدو په هدف د افغانانو هیلې زیاتې کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مولدل چې د افغانستان سولې عالي شورا له پاکستان غوښتي چې د افغان سولې په برخه کې د بل هیواد د مرستې ممانعت ونه کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم باور لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ښاغلي خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په مسله کې د هندوستان راګړېدل څومره مهم دي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاستمدارانو نه د افغاني سیاست د نه تمثیل خبره اورم دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدی شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی دا تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېره حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله. خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېره حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپله واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنه کیږي ټکنه کیږي سوله ناراضي یا خیر نه خطر قیمت لوړیږي دوی بوج پر چین باندې یا روسانو باندې یا پر ایران باندې یا هم په هندستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی، اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز ده چې لومړی ځل پاکستان او هندستان باید په قضیه کې شامل شي. تاسو ته به یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سوله ییز افغانستان غواړو، بلې ولې په دې کې موږ د هندستان نقش نشو زغملی د افغانستان په موراتو کې. مګر نن چې کله
خادم صاحب، خادم صاحب همدغه خبره چې تاسو کوي همدغه ځکه زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خواشینی ښودلې ده، د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل دی چې وایي چې هندستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما دخالت وکړي، د دوی په دې وضعیت کې تغییر په سمانه
په جګړه کې تر ډېر حد پورې پاکستان ګټه وا ولی سوله چې دا تر ډېر حد پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندستان سره نمایي کی یا حداقل د هغوی خپل سره شامل کی. دویم اساسي مسله دا ده چې پر راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تاکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سټراتیژیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. دریم اساسي مسله دا ده چې کچې ته مسله زندنه کیږي، خرابې کی، نو د مسلې تر ډېره حد پورې تاریخي مسولیت به پر هندستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پاتې تر شا بحثونه روان دي، د امریکا پر نیت کې تغییر راغلی دی.
مرکه مو واورېده د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم او د افغانستان په پروسه کې د هندستان راګړېدل او د سولې پرخه کې د هندستان په مهم رول باندې ټینګار وکړه.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه اجمل تورمان وای.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وی ټاکل شوی چې را روانه پنځشنبه د دغه هیواد د سوداګریزو مالونو امتحاني محموله له تورغندۍ بندر نه د ترکی اروپایي ښارونو ته حرکت وکړي. دغه وزارت وی مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه محموله کې چې په نهو موټرو کې به بار وي، پوختار، ممیز او د هندوانو او کنزلو تخم شامل دي. نوموړي دغه شان وویل چې وروسته تر دې به د افغانستان سوداګریز مالونه د موټرو او هم د ریل په واسطه اروپایي هیوادونو ته ساتلېږي. قوقندی تکړه چې دا مسیر د افغانستان د صادراتو د پراختیا او د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا او اروپایي هیوادونو سره د نخلولو په برخه کې ډیر مهم او اغیزمن دی. د افغانستان په شمال ختیځون کې د نیالګیو کینولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې 4000 میوه لرونکي باغونه جوړیږي. د کرنې وزارت د بڼوالۍ د ملي پروګرام مسؤلین وایي چې د دغو نیالګیو لګښت 2.5 میلیونه افغانۍ دی چې 50% یې بڼوال ورکوي. د دغه پروګرام رئیس محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نیالګي وچکالۍ او اقلیمی بدلونونو دا په پام سره داسې انتخاب شوی چې او به کمی خوري او په للمي ځمکو کې کینول کیږي. د شمال ختیځ زون بڼوال له دې پروګرام هرکلی کوي، وایي چې په دې سره به د دوی په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې و 50 کیلوي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو و 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 2.50 او یو لیټر ډیزل په 5.50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی تومنه 50 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. تریزا می د دغې موافقې په اړه د بریتانیا په پارلمان کې یوه مهمه رایګیري هم ځنډولې. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړې. نوري صاحب، د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له کومو اروپایي مشرانو سره ګوري او په څه باندې به وغږیږي؟
ستانګزې صاحب د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې به نن په حق کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره وګوري او وروسته به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د لیدو لپاره برلین ته لاړ شي. مې هڅه کوي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه شوې موافقه چې په کور دننه د اپوزیسیون ګوندونو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شوې وژغوري. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک بیا ټینګار کړی چې د اروپایي اتحادیې نور وویشت غړي هیوادونه به د بریکزیت د موافقې په اړه له سره غور ونه کړي، خو مشان کولای شي چې د هغې د تصویب لپاره د اسانتیا او برابرولو په برخه کې له برېټانیا سره مرسته وکړي. توسکو ویل د اروپایي اتحادیې مشران به په دې اړه د بروکسل په سرمشري ځکه چې ټاکل شوې بل سبا جوړ شي بحث او خبرې وکړي.
مننه. تریزا مې ولې په پارلمان کې له اروپایي اتحادیې سره د شوې موافقې په اړه رایګیري ځنډولې ده؟
د برېټانیا صدر اعظم په پارلمان کې په دې اړه رایګیري هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي وکیلان هغه رد کړي ځنډولې، او په دې هیله چې له اروپایي مشرانو سره وکولی شي یوه بدیله موافقه ترلاسه کړي بیا یې لیدنو کتنو ته مخه کړې ده. خو د برېټانیا په پارلمان کې د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر جرمی کوربین په ګډون اکثره وکیلان د مې پر دغې پرېکړې چې له اونیو راهیسې په ټینګار ویلي چې دغه معامله به مخته یوسي ډېر په غوسه کړي دي. کوربین ویلي چې مې پر وضعیت خپل کنټرول لاسه ورکړی دی. ډېر وکیلان په دې باور دي چې د مې دغې موافقې په کور دننه سیاسي مخالفتونه ایجاد کړي او هم د برېټانیا د اسارو یعنی پاونډو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د برېټانیا په پارلمان کې به د بریکزیت د موافقې په اړه بیا کله رایه اخیستل کېږي، خو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره پر دغې موافقې د رایه اخیستلو لپاره وروستی مهلت د جنوري 1 تعین شوی دی.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د برېټانیا د صدر اعظم د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. تمه ده تریزا مې د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې وځي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لخکرګا ښار څلورمه امنیتي حوزه وروسته له دریو کلونو افغان ځواکونو ونیوله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې له افغان ځواکونو سره د باباجي عملیاتو ته تللی وایي خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري، او هلته د وسلوالو لخوا کرل شوي ماینونه د باباجي د اوسیدونکو په خاص ډول د ماشومانو ژوند ګواښي. الیاس دایی په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړي. هغوی ویلي چې د حکومتي سرتیرو په ورته خوشاله دي، خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پریمانه مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی ته بغوک شو.
افغان سرتیری خلکو ته د ماینونو د خطر لامل خبرداري ورکوي چې د بابا جی او چانجیر پر تازه پرانستل شوی لار تګ را تګ کوي. دا مې د تیرو څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د عملیاتو یوې سیمې ته د همو ټانګونو پرته په عادي او نازکو موټرونو کې ځم. د چانجیر څخه پر فرعي سړک باباجي ته د لارې په اوږدو کې د تیرو دریو کلونو سختو جګړو اثر ولایم پریمانه دي. دلته هم کورونه نړېدلي دي، سړک او پلچکونه تخریب شوي دي، او ځینې ځایونه د ماینونو له ویرې د پاخه سړک څخه بیخي استفاده نه ده شوې. پولیس د مین د هغه چاودنې په اړه خبرې کوي چې زموږ د سفر پر مهال د باباجي او زیتنه رسیده پر یوه اکمالاتي ټانک سوې ده. ماینونه ډېر کرل سوي دي، ځکه نو موږ په اکثرو ځایونو کې پر پښو تګ کوو. سهار وختي هوا سړه ده، خو بیا هم ډلې ډلې خلک په خاص ډول ماشومان د سړک پر غاړه ولاړ دي، او د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحالي کوي او هغوی ته لاسونه شوروي. د سیمې خلک د حکومت څخه مرستې غواړي، او د نامنو او دوامداره جګړو له امله د بندو او اوږدو لارو په پرانستل کېدلو خوشحاله دي.
اوس خو دغه دي د لارې لاس باندې خپل پر لار باندې ښه سم روان وي، شی مشکل نهشته. مخکې خو لارې بندې وې، پر کچې ولارې به تللو، مریض به شی وو، هغه به مو نهشو تر هغه ځایه رسولی. دا سیمه نن خلاص شوله، نن دایي موږ فرارو، تر اوسه نه یې فراغلي. پرون لا دغه منچکې باندې وو.
خلک خوشاله دي چې لارې خلاص شوي.
اوس خوشاله یاري وویني، خوشاله دي.
اوس خوشالي نهشته. اوس خو دغه عسکر چې راتېرېږي، موږ په دغه لارې خوشاله چې د زموږ لارې سره پاتې شولې شو. اوس مثال موږ را روان شو، دغه ټکټر مالته ډک ولاړ.
حکومت سدا غواړي چې اوس موږ ته امن راولي. امن خو زموږ تاسې خوښ دی، د ټولو اسلام خوښ دی. موږ تاسې موږ واده دی، دا نن اوس موږ خپل واده راوړو. د بولانه څخه را روان چې ابزیا ته ورسو، یو پارچا امر دین راواخو چې موږ ته مانا په لارې بیا څوک تکلیف رانه کې شیرنه کې پکاتې. دوه موټر بیا بالا بیا هم نه
که هم طالبان د ډیرو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو د افغان سرتیرو مسولین چې تازه د نادالي لوی مانده او د ښار څلورمه حوزه د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده، وایي د تیر یوې اونۍ په روانو عملیاتو کې یې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د 215 میوند کل اردو د درېمې لیوا درستیزوال ډګروال حنیف الله شینواري راته په باباجي کې وویل طالبانو مقاومت نه دی کړی، خو د هوا د لارې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته درانه تلفات وراړولي دي.
د باباجي اوزا په صورت کلي باندې انشاءالله تصفیه شوله، د دښمن ستون تینه د منځه ولاړل. تاسو ګورئ دا مخامخ د اوزې مقر او د اوزې مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوې ده، د خاوره سره برابر شوې ده. تاسو ګورئ او ټولو ته در معلومیږي
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې بابا جی د وسلوالو طالبانو لاس ته لویدی او افغان سرتیري ترې راوتل، ګڼ شمېر تسلیم سول او شاوخوا سل تنه د لارې په اوږدو کې د طالبانو په بېلابېلو نښتو کې ووژل سول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوښیست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تور معنا ورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه بیلابیل مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال اسدالله ظاهری په اوله لیکلي چې د ښاغلي داودزي په هڅو سره به د افغانستان د سولې لارښود اوسنی وضعیت ته په کتو جوړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې باید د سولې په لارښود له سره کتنه وشي. په ورځپاڼه کې وړاندې راغلي چې ولسمشرې ماڼۍ تېره شپه اعلان وکړ چې عمر داودزي د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي او دغه شان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو سره په هیواد کې د سولې په خاطر د خبرو اترو موضوع ګرمه ده او په یاده برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او طالب استازو سره کتلي دي. د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ طالبانو سره د خبرو لپاره د نظر یووالی نه دی موجود او دا هم نه دی معلومه چې طالبانو سره باید څوک خبرې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې لومړی باید طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره اختلافات حل شي، مشوره وشي او یو ملي اجماع رامنځته شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شي. ورځپاڼه لیک د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم دخیل کړل شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي چې د افغان سولې پروسه له حساس پړاو څخه د تیرېدو په حال کې ده او د یادې پروسې د کامیابیدو لپاره باید په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع جوړ شي. ویسا دا هم لیکلي چې د ولسی جرګې ځینې نور غړي بیا په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره حکومت او احزاب باید ګډ پړاوی وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سولې د مرکچی پلاوی غونډه جوړه شوه. په مطلب کې راغلي چې په غونډه کې ولسمشر غنی د سولې د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او ټینګار وشو چې مذاکره کوونکی پلاوی د حکومت او خلکو ملاتړ له ځانه سره لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا ابراهیم د کندهار خبرې کوم. د رئیس صاحب جمهور رئیس مرزا خواستی د غوښتنه ده چې په لنډ وخت کې دې ورور یو سرنوال وټاکي چې د دغه ورور زورواکي چې کوم دي، دا اوس هغه زورواکي خو هغه چې ټوپک ورسره وي، ورور خو جلا دی، خو جنګیږي روان دي. دغه ورور د موسې چورکړې دي او دلته دغه کانالو پیسې وړي دي، د بندو پیسې وړي دي. په ښار کې ورور دغه ډېر خلک داسې شته چې هغه ورور دلته داسې رسب مځکې او نور داسې کارونه کړي دي. سرنوال یې وټاکي ورور، چې سرنوال هر ولایت دې سفر وکړي، چې په هغه ولایت کې ورور هغه خلک هغه سړی ورته مشخص کړي. مخنه نیسم ازادي راډیو سمننه چې ما پیغام نشته.
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمیع الله خلیلی تندر خبری کوم د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې په هیواد کې د ټولو څوارلسم پاسو خونکو لپاره د لیسان زمینه برابر شي او د څوارلسم پاسو خونکو په ماشونو کې هیڅ کوم ډول زیاتوالی نه دی راغلی. څوارلسم پاسو خونکو ته باید د پړسم زمینه هم برابره شي او همدارنګه د دوی ماشون ته هم خاصه پاملرنه وشي.
السلام علیکم ویانا زار شمس الحق د کونړ ولایت د چکی دری ورسالی نه يم. زمونږ سامتول کلی سره کوم نشته د مکتب هم نه لري او وای چې دا تعمیر د مکتب جوړ شي سره کوم نه لري وای زر تر زر زمونږ دا مشکل حل شي. السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې دولس پګنی منځنۍ څپه او کوم څه لشر پنځه باندې خبرونه لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبره شي. خو اوس چې وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي.